Salih Abrevi.
ولس مشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې د وسلولو طالبانو روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري. شغلی غنی د څرګندونې نن په جمهوری ریاست کې د نیو المریز کال په مناسبت جوړو سویو مراسمو ته وکړي. په جلال آباد کې په 214 کې یو تن وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې حضرت علي ته پر منصوبې روزې د جنډې په پورته کولو سره د نیو المریز کال نوروز جشن پیل شو. تیر کال د کورونا وبا له کبله دغه جشن په محدود ډول منځل شوی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوی استازی به وکولی سي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لار اغیزناک رول ولوبوي. د وزارت په حواله د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر پرون له ژان آرنو سره په ټلیفوني تماس کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت بحث وکړ. ځینو اروپایي هیوادونو چې د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو یوه نوې څپه پکې پیل شوې پرون شنبه نوي محدودیتونه ولګول. په دغو هیوادونو کې فرانسه، پولنډ، اوکراین او بریتانیا راځي. په زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې مظاهره وکړه او د دې هیواد د ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه یې وغوښتل چې له تاوتریخوالي د ښځو د خوندیتوب لپاره د اروپایي ټولنې له کنوانسیون څخه د وتلو په اړه خپله پرېکړه بیرته واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کاملا هاریس د تنزانیا لومړنۍ ښځینه ولسمشر سامیا سولوهو حسن ته د دې دندې د پیلولو مبارکي ورکړې ده. او د برما په مرکزی برخه کې نن ډاکټران او نرسان د اعتراض په ډول لارو سړکونو ته راووتل. دا لاریون وروسته له هغې وسو چې له پرون راهیسې پر کودا تازد اعتراض کوونکو یو ور بیا مرګوني فشارونه راوستل شول. سرچینې وایي چې د تیرې میاشتې تر پوځي کودتا وروسته نږدې 350 کسان په دغه هیواد کې وژل شوي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمېر به خورا زیات وي.
مخی تر دې چې د افغان ښځو د لوړو ژورو په اړه راپور واوري، په افغانستان کې د کوچیانو د ستونزو په اړه یو مفصل راپور لرو. دوی وایي په تیره پیړۍ کې په اقتصادي، کلتوري، تعلیمي او نورو برخو کې ډېرې ستونزې ګاللې دي. دې راپور ته غوښی
کوچانی ژوند د انساني ټولنې د ژوند یو ډېر پخوانی او غیزمنه لار ده چې کېدای سي دغه لار د بشریت له پیدایښت سره سم پیل شوی وي او وروسته دغه لار انسانانو د میش ژوند لور ته سوکه سوکه خپل لار بیل کړی وي. په افغانستان کې لا هم ډېری ګرځند کوچان ژوند کوي، خو له خپل ژوند د کړیږي. دوی د نوې پیړۍ، نوې کال، نوې ورځ په بخت نیسي، خو تیره 14 هجري پیړۍ د خپل ژوند، کلتور، اقتصاد، د څړځایونو، د غصب، سرپسې، وچکالیو، د دولتونو له لورې نه پاملرنه او د خپلو وګړو د انساني زیان لپاره تر ټولو بده پیړۍ یادوي. دوی وایي د حج سامیه، نمونهیي جوماتونه، ګرځنده کلینیکونه، ګرځنده ښوونځي، د میشتېدنې ځایونه، د لوړو زده کړو زمینه، تذکیرې، رایه ورکونه، په سیمه ییز او مرکزي حکومتګولۍ کې سهم، سرپنه، ژورې څاګانې او کوچاني ښارګوټي هغه څه دي چې کوچان په اوسنۍ پرمختللې نړۍ کې لا هم ورڅخه بې برخې دي. د دوی په خبره په دې پیړۍ کې کوچان له ډېری نورو ستونزو سره هم مخ شوي وو چې نه یې ښه روغتیا، نه ښه اقتصاد او نه یې ښه ژوند تیر کړ. حاجي منان کوچی تقریبا 90 کلن دی. دی 14 پیړۍ د کوچانو لپاره د ناورین پیړۍ یادوي. حاجي منان کوچی وایي په دغه پیړۍ کې مورمې، خره، اوښان او د ژوند هر څه له لاسه ووتل.
دا یو د ناورین پیړۍ وه. کوچانو باندې کاخته وه، کوچانو باندې زیږتونه وو، کوچانو باندې ورانی او تباهي وه. شفقت د چا نه وو، ترحم د چا نه وو. کوچان یې بیچاره مخلوق دی او کومکونه نه ورسره کېږي. کوچانو باندې په یو ناورین شپې بتېږي.
حاجي منان زیاتوي د کوچانو محصولات د افغانستان لپاره یو ستر اقتصادي فرصت دی، خو وایي په تېره پیړۍ کې حکومتونو له دغه فرصت څخه ګټه پورته نه کړه. برجان کوچه بیا 25 کلن ځوان دی. دای هم د تیر پیړی له ناخوالو سر ټکوي. نو مولای زیاتوی د کوچانو د ژوند د شوالي لپاره د عصري مالداري پراختیا د غوښو د تولید ابیاری د لبنیاتو وړیو کشمیري او غالیو د صنعت و د هغه څه دي چې د کوچانو اقتصاد ورسره پیاوړی کیږي، خو هیڅ هم په دغه برخه کې مرستنه و ورسره کړي. بورجان زیاتوی د مالداري تعلیم د تګ را تګ لارې په ماینونو پوښیدل تر ډیره د څارویو نه واکسینېدل د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی ترانسپورټي اسانتیاوې نه برابرېدل د شهیدانو او معلولینو پیسو ته نه لاسرسی د کوچانو ژوند تریخ کړی و.
فرض مثال لومړی ستونزه چې ده سرځاینه غصب شوې دي، بعضې له دولت لخوا څخه لکه د بېحسودو غازی ناور سی. دوهم استونه سی کوچان اور سره مخامخ دی، هغه د صحت برخه کړي. دریم استونه سی کوچان سره مخامخ دی، هغه هم د تعلیم برخه ده. څلورم استونه سی کوچان سره مخامخ سی وی دی، هغه تذکری دی.
نور جمال کوچه بیا تقریبا 10 کلن ځوان دی. دای په دې ورسته یو کلونو کې ځای سو یو واست غزنی په هنه پر ریاست کې مامور دی. نور جمال وایي که هم تر یوې اندازې کوچان په دغه پیړی کې ځای سول، تعلیمونه یو کړل، دولتي دندې تر سره کړې، خو په ټوله کې بیا سخت اقتصادي زیانونه ولیدل. د دو په خبره د کوچانو مینه او څرځاینه یا خو غصب سول او یا هلته کوچان نه ورپرېښودل کېږي.
تیر پیړی د کوچانو لپاره ډیر ځانمنون کې پیړی و. د کوچانو لپاره د کوچانو هغه مینې پخوانی دي، زرو کلوس کومې مینې وي، مثال هغه مینې له لاسه ووتلې، په دې کې شک نستم. هغه لپچرونه هغه مینه ځایونه چې د کوچانو ژوند په لپچرو او ستړلې وي، مثال د دوی هغه مالداري سی وه، هغه له لاسه ورکړه. په دې خاطر باندې چې لپچر نه وي خو حتمن مالداري هم له منځه ځي.
نور جمال وای کوچانو پر پیړی د افغان حکومت د پلانونو او فرمانونو د منځوري په تمه تیر کړه چې پر مټ یې د کوچانو ستونزې هوارې سي، خو لا هم نه دی هوارې سوي. نو مولای زیاتوی په وار وار خپل ستونزې د وخت له چارواکو په ولسی جرګه کې د کوچانو لاستازو او لسمشرانو سره هم شریک کړي دي، خو تر اوسه پورې هیڅ پاملرنه نه ورته سوي. نور جمال وای پر اتلونکو کې مله حکومت څخه د مالداري د ودی کوچانو ته د ځمکو ورکول، د کوچانو د کډرونو جذبول، په ملي پیوستون پرګرام کې کوچانو ته ونډي ورکول او د کوچانو حقونو ته پاملرنه کول غوښتنې دي چې په تیر پیړی کې هیڅ پام نه ورته سوی. چانوای کڅه هم د څور لسمې پیړۍ په ورستیو دوه لسیزو کې په افغانستان کې زیاتې مرستې سوي دي، خو کوچان ورڅخه به برخې دي. دوی وایي د تیر پیړۍ په ورستیو کې افغان لسمشر محمد اشرف غنی په وار وار ورسره ژمنې کړې دي چې له اساسي قانون سره سم به د کوچانو د میشتېدنې او زده کړو په ګډون د دوی ټول ستونزې په اساسي توګه حل کړي، خو لا هم هیڅ ګام نه دی پورته سوی. دا کلو او پراختیا وزارت هم څومره د وړاندې ویلي و چې د کوچانو ستونزو ته په کتو افغان حکومت ته کوچانو د ژوند شوکولو لپاره لستونی بډ وهلي. دا غي د ژوند او اقتصاد د شوکولو لپاره تر 2022 کال پورې ورته 1.5 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. په ولسی جرګه کې د کوچانو وکیل لون کوچي هم وایي هڅه به کوي چې پراتلونکو کې کوچانو ته حق تر لاسه کړي. د دې په خبره په تیر پیړی کې هیڅ حق نه ورکول سوی.
رئیس جمهور خاص فرمان ورکو د ټولو امنیتی ځواکونو لپاره به د دې ورسته د کوچانو عمومي ریاست سره د کوچانو مالدارانو به د غوښه اخلي او امنیتي ځواکونو ته به ورکول کېده. تېر شپه میاشتې دا حکم ورکول سول تر اوسه عملي شوی نه ده. په دې هڅه کې یو څو واري ماستې کړي دي.
افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره یو له بدو هیوادونو بلل کېږي، خو د کوچیو مېرمنو ژوند بیا د افغانستان د نورو ښځو په پرتله له ډېرو سختیو او کړاوونو ډک دی. په کم عمری ودېدل، له روغتیايي او تعلیمي اسانتیاو لرې پاتې کېدل، درانه کارونه کول، د زیژون پر وخت کوچی مور او ماشوم مړینه، سرزګي او ګرمۍ تیرول او نور سختۍ ګالل هغه څه دي چې دغه مېرمنې ورسره مخ وي. و مې غوښتل چې پر اتلونکو کې د کوچانی مېرمنو د ژوند شکول او ستونزو لمنځوړلو مسله په ولسی جرګه کې د کوچانو لاستازي پر ځانې کوچی سره شریک کړم، خو په بیا بیا ټلیفون کولو سربېره هم خبرو کولو ته تیار نه سو.
سوک مختار یا ظلم بندے کو چانو کیا
دا په داسې حال کې ده چې د کوچانو ماشومان او ژوند او حال هم په تیر پیړۍ کې کوچانی مېرمنو ته ورته ګڼل کېږي. که څه هم چې کوچان تیره څوارلسمه پیړۍ د خپل ژوند، اقتصاد او مالداری لپاره د ناورین پیړۍ ګڼي، خو تمه لري چې راتلونکی به یې ښه شي.
اوس هم د شزو په ارتباط یو مفصل راپور لرو چې فریبا ظاهر چمتو کړی.
د څوارلسمې لمریزې پیړۍ پایل په افغاني ټولنه کې د شزو د حقونو په برخه کې د پرمختګ او برابرۍ نوی رنګ راوړ.
خانمان جمع شده، مادر خودم، نه فقط مادر کلانم، میگفتن که شما اولاداتم درست تربیه کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا امو برادرش امو گیلاس آب برای خواهر خود ببره.
د افغانستان د خپلواکۍ او دیموکراسۍ د بنسټګر پاچا امان الله خان او ملکه سوریا یوازینی پاتلور شهزادګۍ انډیا رغدی چې د دې د مور او پلار د کارنامو ژوندۍ تاریخ بللای سو.
ملکه سوریا همیشه به خانمای افغان گپ میزد. وخت سخت بود گپ زدنم با ملت، برای که نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگر خانما
هم دغه ژغونو د دیل مریضې پیړۍ پایل د شوز د غورځنګونو سره مل کړ او چې ته ورسېدل خو د وخت په تیرېدو بیرته خندونه ورته جوړ سول او په دې توګه دغه سفر تر ننه پورې په مختلفو واکمنیو کې بیل پړاونه ووهل. شهزادګۍ انډیا وایي مورې چې کله په شل کلنۍ کې ملکه سوه پوه سوه چې ژوند یې اوس بدل سوی دی او د افغانستان د ښځو پر وړاندې مهم مسؤلیتونه لري.
افغان بود گفته شوه که 20 ساله بود وقت ملکه شد و وقت ملکه شد فامید کمون زندگی که داشت دیگه فرق کرده. آله یک مسئولیت داشت.
همده ده مسئولیت احساس و چه تریوش میر بحرانی و سفرون و روست ده افغان میرمونو لپاره ده ملکه سرایا هود لاک لکسو او لغپل کورانی تخیه ده سفر پایل کرد. پا لومری زلیه پا دیارل سوام او دیارل سو دره مکلونو که ده مستورات پنامه ده انجونو لپاره ده لومرنی شونزی و روختون بنسرد کشه شد. لومرنی زده که اونکیه خپل لونوه. په همدې کالی د خپل مور اسما رسمیه په مشرۍ د ارشاد نسوان په نامه چاپی خبرونه هم پیل کړه او دغه راز د شوزو لپاره په لسکونو داسې ګامونه واخیستل چې کده ټولنې د یوې برخې لپاره د هیلو هنداره وه، خو بلې برخې بیا د نه منلو او نه زغملو اور پکې تازه کوه. په پغمان کې په لوی جرګه کې د شامان الله ترڅنګ د مخپټي حجاب پرته د ملکی سوریا ګډون هم د شوزو لپاره د نوې بدلونونو پایل وو او هم پر وړاندې د نوېلو پایلامه. په دې جرګه کې چې ټول افغانستان څخه به نفوذ خلک راټول سوي وو، د نجونو لپاره د واده کولو عمر 18 کلنی وټاکل سو. تر یوې ته ډیرو میرمنو درلودل منع سو او د غرض یو شمېر نجونې د زده کړو لپاره له هیواد بهر واستول سوې. خوټولنی بل سویل په 1901 کال کې حبیب الله خان کلکانی د خپلې نه میاشتنی واکمنۍ پر مهال د امان الله خان د اصلاحي پروګرامونو سره د مخالفت په دود د شوزو شونځي وتړل، د ولی له اجازه پرته یې له کوره د نجونو او شوزو وتل منع کړل او د هغو میرمنو چې د زده کړو لپاره بهر استول سوي وي د بیرته راتګ فرمان ورکړ. تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې نادر خان هم د تیرې دورې تجربې ته په کتو د دې لپاره چې د شوزو بیا راپورته کېدلې د واکمنۍ دوام ته خنډ نسی نو د شوزو له تعلیمي بهیره تیر سو. د پښتو ژبې څېړونکی او لیکوال حبیب الله رفی وایي نادر خان په 1908 کال کې د شوزو تعلیم ته د یوې ستونزې په سترګه وکتل.
د نادر خان حکومت چې راغی هغه د داسې یو پوریاغنه کار واخیست پالیسۍ نه چې د نجونو موضوع یې بالکل په ځای پرېښوده، فقط د هلکانو ښوونځي را ژوندي کړل او هغه څه چې جنجال پکې نه و څه په څه باندې چې جنجال پېښ شوی و د هغو ټولو نه تېر شو.
شزی شاو خوځلور کله په سند کې پاتاسوي خو په ډیر لسعود ولسم کال کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د شزو غورځنګ او پرمختګ بیرته رنگ واخیست. په تاریخ لیکونو کې لولو چې په دې دوره کې د نجونو د زده کړو او ودی په برخه کې له لاسوتل امکانات بیرته راژوندې سول، شونځي ډیر سول، افغان شزو په ټولنه کې خپل حیثیت او ځای ومنده او په لومړي ځل افغان مېرمنې په سیاسي ډګر کې د مخکښو په توګه را مختصوي او د وزارت او وکالت تر څوکیو ورسېده. د شزو د حقونو د فیلیکوالا او پلاتون کې شریف شریف دا دوره داسې انزوروي
په تدریجي او محافظه‌کارانه توګه خو بیر د خزو د پرمختګونو روان شول. د نجونو خوانځي پرانستل شوې، خزو ته د کار زمینی برابر شوې په هر ساحه کې، د زده کړې زمینی په هر ساحه کې. ما اوریدلی چې ډاکټران چادر یې سره تپانځي تتللې او زده کړې کولې.
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په 40 کلنه دوره کې نه یوازې د تعلیمي مؤسسو دروازې پرانستل سوې، بلکې شوزو ته زمينه برابر سوې چې په نورو برخو کې هم خپل استعدادونه ښکاره کړي. لمړنۍ شزینه سندرغړی میرمن پروین د همدې ادایې و بیلګه بللای سو چې جرأت یې وکړ په 1999 کال کې د لمړنۍ افغان شزینه سندرغړی په توګه راغستې او د رادیو افغانستان له لارې سندرې وویلې. ټولنیزو دودونه هغه اړېسته چې خپل هنر تر چادرې لاندې تر خپل مینوال ورسوي. د وخت په تیریدو یې د افغانستان پر ټلویزیون په لوڅ مخ هم سندرې ویلې دي او په دې توګه نورو افغان هنرمندو میرمنو ته د خپل استعدادونو د ښودلو لپاره لار پرانسته. نورې میرمنې لکه میرمن رخشانه، میرمن جیلا، استاد محواش، میرمن پرستو او داسې نورې هم راغلې دي او په دې توګه د ښځو سندرې او هنر د یو معمول رسم په توګه ومنل سو. په 1922 کال کې په لمړي ځل میرمن مجله د نفیسه شایق مبارز په مشرۍ چاپ شوه. په همدې دوره کې ځینانه نطاقانی په رادیو کې وګمارل شوې. لطیفه کبیر سراج لمړنۍ میرمن و چې له چادرې سره رادیو ته تله او خبرونه لوستل. میرمن سراج د سردار عنایت الله خان لور او د شاه امان الله خان وريره وه. دا په عین وخت کې د افغانستان د شوزو د غورځنګ یو وتلې فعال هم و. د او خورې زینب د افغانستان د تیاتر په ودی کې هم د پاموړ رول لوبولای او په ګډه زینب نندارې ته واده ورکړې و. له هنر نیولې بیا د روغتیا، مخابراتو، د پاوز او پولیسو او حتی تر قضا پورې افغان میرمنو د کار کولو ته لارو مندله، خو له چادرې سره. په 1998 کال کې د هغې دورې صدر اعظم داود خان د خپلواکۍ جشن په مناسبت اعلان وکړ چې شزی مجبورې نه دي چې حتمی دي چادر یا مخ پټه حجاب واغوندي. دا ځل هم د سلطنتي کورنۍ غړي شوزو ته د انتخاب د حق ورکولو په دې لاره کې مخکښ سول. له دې سره د حکومت د لوړ پوړو چارواکو لونو او میرمنو په لڅ مخکار او تحصیل ته دوام ورکړ. دا دود په تدریج عامو خلکو ته هم ورسید. د شوزو د حقونو فعاله محبوبه سراج په همدې دوره کې خپل کیسه کوي.
سردار داود خان که آمد اونو مره یادم نیاد که سینما زینب
سردار داود خان چراغی په یاد می دی چې د سینما زینب پر دینو و درید. یو شمیر شدی حالت ورو بللی. ز پش پژم ټولګی کې وم او په داسې مرحله کې وم چې شونځي د چادرې د اغوستلو امر کړی وو. په همدې ورځ داود خان میرمن ته ویل چې سر لننه تاس مجبور نه یاست چې چادرې واغوندي. په یاد می دی چې د مور می اوش کراغلی او ماته ویل چې لوری تنور ترې خلاصې او حتمینه د چې چادرې واغوندې. ما هم بیا نو واغستله.
ته د چادرې لازم نه سکه پوښې و ما نه پوښیدم.
په همدې دوره کې وو چې شوزو د پرمختګونو په یو بل پټه هم شکشه شو ده او سیاست ته مخه کړه. د شوزو دیموکراتیک سازمان چې د شوزو د حقونو د ملاتړ لپاره په 1950 لمریز کال کې جوړ شو، د همدې ګامونو یو بیلګه و. انا هیتار اتبزاد یادولای سو چې د دې سازمان مشري کوله. شغل رفی د محمد ظاهر شاه د 40 کلنی واکمنۍ په دې برخه کې چې د دیموکراسي لسیزه بلل سوې ده، د شوزو فعالیتونه داسې یادوي.
د دیموکراسي په دې کې خځه وتواني دي چې شورا ته ولاړ شي، بولسي ګرګي غړي شي، په کابینه کې خځو ته موقع ورکړل شو، کوبرا نور زیدي روغتیا وزیر شو. په دې ترتیب خځو بیرته عادي حالت ته راوګرځېدي، تعلیمات شروع کړل.
خو د شوزو حقونو مدافع لیکوال او پلاتون کې شریف شریف وایي دا پرمختګ یوازې په لویو شهرونو پورې محدود و.
په هغه وخت کې چې مونږ لویدو د خځو نمونه په هر ساحه کې وي، او کابینا کې، په سیاست کې، په پارلمان کې وکیلان خځې وکیلان وي، په کابینه کې حداقل یو وزیر مدلوده خځه، په د هنر او سینما په ساحه کې، رادیو کې، تلویزیون خو اوله وختو کې نو. خو یو خبره باید وکم او زه غواړم چې دا ووایم چې دا په دې معنی نه ده چې د داوود خان او یا د ظاهر شاه د دورې په وخت کې د ښځو ټول بشري حقونه تامین ول. اول خو دا ټول پرمختګونه او دا زمینی په لویو ښارونو کې او په تیره په کابل کې متمرکز وي، اطرافو کې دا پرمختګ د بهیر ډیر په کندې سره روانو. زه خپل مثلا ز ورزګان کې هم ما سلورم ټولګي نه تر شپږم پورې ما د لکانو په خوانځي کې درس وایلی، ځکه د جنو مکتب نو.
اغل شریف دا هم وایي چې د ظاهر شاه او داوود خان په دورو کې افغان شزي د سیمې په سطح په مخکښو شزي کې راتله. په 1252 لمریز کال کې د شاهي نظام په نسکورېدو او د لمړني جمهوریت نظام پر اتک د شزو غورځنګ خپل عادي حرکت ته دوام ورکړ. په 1252 کال کې د هیواد د نظام په بدلېدو سره د هغو رژیمونو سوارلس کلن دوره پیل شو چې تر ډېره د پخوانی شوروي اتحاد ملاتړ درلود. د نظام خپل لوړې ژورې درلودې او افغان میرمنې هم په دې لوړو ژورو کې بیا غیظ پاتې نسوې. میرمنې د زده کړو، کار او فردي ازادیو په برخه کې تری واحد پر مخ وړې، خو لا یې هم په ټولنه کې منتقدین درلودل. محبوبه سراج په دې باور ده چې هغه مهال د شوزو د حقونو په برخه کې بنسټیز کارونه ونسول.
د وخت بسیار از افغانستان ماندار استفاده های
هغه مهال له شوزو ابزاري استفاده وسوه، مثلا له هغوی څخه به تبلیغاتي کار اخیسته، هر شیبه به سر پوړنی ور پر سر کول او سړکونو ته به را ایستلې. زه فکر نه کوم چې ټولې به هغه کار ته حاضر وي، ځکه افغان جونې چې زه پیژنم ډېرې محجوبې دي.
لیکوال حبیب الله رفی وایي په ټولنیز او سیاسي بهیر کې د شوزو ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول، ځکه دا ډیر چټک بدلون و چې په نتیجه کې د شوزو فعالیتونه هم اغیزمن سول. د خلکو کرکې تر هغه په زیاتې دوسوي چې حتی د نظام پړنګېدو کې هم ونډه د پام وړ بلل کېږي. افغان شنونکي حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه داسې وایي:
زیاترین عکس العمل هم اگر چټک قدمونه چې د خزو په اړوند باندې واخیست، فکر کوم چې خلک یې نگران کړو، ځکه هغه په اعتماد کې ونه خسته څوک اعتماد کې ونه ځکه بل اخر څه شو، هغه نظام هم سقوط وکړ، شوروي بل اخر مداخله وکړه، نننې بدبختی چې دوام لري.
د ډاکټر نجیب الله واکمنۍ هم د شوزو د فعالیتونو لپاره یو روشانه دوره و، خو په عین وخت کې داسې مرحله ته رسیدلې و چې مخالفتونه پکې اوج ته ورسېدل. فتنه نجیب د هغه وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله میرمن ده چې وایي د هغه وخت حکومت نه یوازې د مرکز بلکې د ولایتونو میرمنو ته هم ځانګړی پام کاوه.
نظر به عمو جنجال ها و مشکلات زنایی
د هغو شوزو ستونزو ته په پام چې په ولایتونو کې او یا هم په مرکز کې وي، د شوزو سازمان خپل پروګرامونه درلودل چې لمخې مرستې کولې. د دې سازمان او په ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب نجیب الله ډیر پام دی ته و چې ویل یې شوزي د افغانستان د ټولنې نیمایي برخه ده او له دوی سره باید هر ډول مرسته وسی چې باسواد سي او د هیواد په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
په دې وخت کې کارونو ته د شوزو د جذب لپاره هڅې کېدلې. هغوی په لوړو مهمو دولتي څوکیو کې کار کاوه، خو د دې اقداماتو منتقدین هم سته. فتنه ګیلانی چې په دې دوره کې د افغانستان د شوزو ټولنې مشره وه او په جهاد کې برخه درلوده، د شوزو لپاره د ډاکټر نجیب د دورې ځینې پروګرامونه یوازې د شعار تر حده ګڼي.
ډاکټر نجیب په وخت کې البته هغه خصه لپاره ډیر پروګرامونه وو، تر ازادي عنوان لاندې یا دیموکراسي، مګر متاسفانه کلی په بوندونه په ولایتونو کې په قریجات کې شزه د لپاره کوم خاص پروګرام ته دی هم نه وو، او شعارونه ډیر زیات وو د دیموکراسي، د ازادي، د عقد شعارونه وو. دا شیونه او د شزه نزنه لکه ناروا هم استفاده کړو، د دوی په سخت کارونه کې دوی واچول وو.
1992 میلادي کال د افغانانو او په ځنګړي ډول د شوز لپاره د یو بل فصل پیل کړ. د کورنۍ جګړو فایل چې میلیونونه کسانو ته پکې مرګ ژوبل واوښته او یا هم بے ځای اسول ډیره قرباني شو زوار کړه. د مجاهدینو په څلور کلنو واکمنۍ کې د کورنۍ جګړو اوج وو. په دې دوره کې د نجونو تعلیم بند نسو، خو یو فتوا ورکړل سو چې لمخې د نجونو او هلکانو ګډ کار او ګډ تعلیم ته اجازه نه و. امنیتی وضعیت هم په دې دوره کې داسې نه و چې شزې دې په ډاډه زړه کار یا سبق ته ولاړې سي. نو همدا کورنۍ جګړې سبب سوی چې شزې په کورونو کې پاتې سي. فتنه ګیلانی په دې دوره کې د شزو لپاره د پروګرامونو پر نشټوالي انتقاد کوي.
یو تنظیم یو خبرې کړو، یو قومندان یو خبرې کړو، یو وایي چې دیوال جوړ کړو د شزو پرمانځ او د سړي پر، یو وایي چادر به واچو، یو وایي چې صدای پایش بیرون نبرای، مثلا آواز و چت نشی. دسی یو قسم تن نظر و افراطی غونده دودی فکرونه مثلا پامنس کرالو چه سوک وایی چه دودی پلاس که پرگرام و برنامه و شزو ده پاره و قخل پاره و آزادی ده پاره بلکل نو دا وقت دا مصروف شو. سلور کال که چی پا قدرت و مجایدین تون سلور کال پا جنگون پیر شو او شزو دیست ده مولیزل.
شای پتیرو سلو کلونو کې د شوز لپاره تر ټولو تیاره دوره د طالبانو 15 کلنه دوره و چې په 1995 کال کې پایل شو. په دې وخت کې شوز حتی لا کور د باندې د وټول حق نه درلود. شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو په دوره کې د شوز شاتک پر راتلونکو نسلونو بیا غیز نه دی. له همدې کبله د شوز فعاله فوزیه کوفي وایي اوسنۍ میرمنې چې هر څومره هڅه او کار کوي هغه تش نه سي ډکولای چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال رامنځته شوی و.
Al-Qaeda terrorists plunged into the World Trade
Center. د 2001 امریکال د سپتمبر 11 په امریکا متحده ایالاتو کې هغه بریج چې ټکانونه یې تر افغانستان را ورسېدل او سبب سو چې زرګونه کیلومتره لیرې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړي. له دې سره په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ تاریخي دوره پایل او د اشرف غني په واکمنۍ سره یې تر ننه دوام وکړ. په دې وخت کې شوز یو ځل بیا راپورته شوی او په ټولنه کې حضور، تعلیم، پرمختګ او حتی له بهرنیو هیوادونو سره د افغان شوز اړیکې، تګ راتګ او تحصیل ته زمینه برابر شوه. د دې وخت یو له مهمو لاسته راوړنو د شوز پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب ګڼلای شو، خو دا دوره هم له انتقادونو خالي نه ده. ځینو تندلارو ډلو د دې دورې د شوز حرکتونه غیر اسلامي وبلل او یو ځل بیا د شاوخوا سلو کلونو مخکې ناره تازه کړی چې ګواکې امان الله خان په افغانستان کې د دوی په خبره د بی بندوباری لاره پرانستله. اوس له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې روانې دي. لیرې نه ښکاري چې دا ډله بیرته اوسني رژیم ته ورګډه سي. دا هغه مسله ده چې سر له اوسه یې میرمنې اندېښمنې کړې دي. د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي غړې فوزیه کوفي:
از صحبتهایی که ما با طالبا داشتیم هنوز هم طرز فکری که طالبا دارن انوز هم به مو فکر
لغو خبرو چې مونږ له طالبانو سره درلودې خکاری چې اوس هم طالبان هغه پخوانی مفکوره لري. دوی وایي د نجونو او لکانو تعلیم باید سره بیلوي، له ډیرو هغو نړیوالو کنونسینونو او ترونونو سره مخالف دي چې د افغانستان لخوا د ډیر جوړو شوو قوانینو تضمین کوونکي دي.
مطابقت با فیصلنامه های بین المللی
د افغان شوزو د اندیشنو په عکس العمل کې طالبان ویلي چې د پخوا پرتله یې دریځ بدل سوی او د اسلام په چوکاټ کې به شوزو ته حقونه ورکوي، خو په دې اړه یې نور توضیحات نه دي ورکړي. په دې اړه چې ولې باید د شوزو د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنو په برخه کې د سولې بیا پریکړې ډیر بحثونه نه دي سوی. خو د شوزو د حقونو یو بل فعال صفیه صدیق بیا وایي چې سوله په افغانستان کې بیا لري.
سوله قیمت غواړي دی شک نشته او هیلمند یو چې مونږ زمونږ په ژوندانه کې و شکرای د خپل بچو لپاره یو داسې زیری ولرو چې هغه ته سوله وي په افغانستان کې.
چې باید یادونه یو وسیده ده چې په دې ټول سل کلن مزل کې تر ډیره د شارونو شزي د واکمنانو یا رژیمونو د امکاناتو او پاملرنې څخه برخمنې وي. د افغانستان د کلیو او بانډو میرمنې نه یوازې د حاکم دود له مخې د تعلیم له حقه بې برخې دي، بلکې په ځینو هغو سیمو کې چې د قانون واکمنۍ پکې پیکه ده شزي په سارایي محاکمو کې د نارینهوو لخوا او د نارینهوو پر وړاندې په درو وهل کېږي، سنګسارېږي او له سخت تاوتریخوالي کړېږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنوي نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړی